آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړي او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یاد شوي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېل وو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام ترلاسه کړم افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورکړي ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیز او کل احمد هلمند ولې څنګه د سوري څخه مې اړتیا نیولې ده د څنګه له سوري څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کوي مکتب نه سنم ورغواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوم چې مکتب جوړ کې زه کرم ما سوال مې تر سن وایم بیا په دې هلمند ولې څنګه له سوري کې ډیر جنګونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مرکزیان ټول به سواده دي نو مرتب باید مکتب جوړ کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزات الوسالی څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پر ورسوي د نوزاد الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخ او د تاریخ کې را باندې بند کړی دي نو اوس دې زموږ سره موسسې او دا کومکونه وکړي کنه خو نو موږ یې بیرته کړو نو دغه زما ږغ تر دا ولرپور چارواکو پرې ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ ششی بیا ودرای سلامونه نیکیلی د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا ویډیوګان یې هم اوس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړي دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي پر یېګو باندې راشوه کېږي او په دغه یېګو کې ځي دا هم وسغه ودانی ته راورسېدل دلته شوکې بیا د دې ځای څخه بیا نور باره یې د مسیر پر مسیر باندې چې ځي وسنتې چې حساب وکړي چې دا لږ دي که ډېر دي د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا به نو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نه ګیرېږي نه به ویشتل کېږي هر چیرې چې هر یو ولید یې هغه بس ځای دی په دغه ریګو کې چې مړ سو به دغه ریګونه بس قبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لارو باندې موږ د دې خو بدای درته وایم چې جړ ځوانان مو لیدلې دي چې پراته دي په ټوی پر کښ کړی دی ریګ باندې راغوشتي دی بالا هغه قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر ورحمی دی دغه د افغانانو آل دی نو شو وخت شه بیا ولری په مخه شه هله کوم چې نشره کوي دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شه بیا ولری
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامو د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاذ په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ هغه یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چې هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رسېدلي دي چې یو معلم دې سره اوس مخته تر دې مکتب تیر شي تر دې معلمي تیر شي نو دماغ وختنه لتاش څخه به د دماغ تاش ترې جې پوری ورسوي اس د دماغ څوک وار وي دي شاګردان هغه مخول سي د دماغ برخلیک معلوم چې زه حیا د دماغ مشات سره غسل شپږ مې سکي سم مشات مې د خستې له موسسات سره کار کوم وستې مدرسو دی والا مشات حواله یو موږ دغه شپږ مې سکي سي ورزو نم کوم مشات ستنه سو کې دی ډاډ راکوي سي ورسره نو سو کې دی ست سي موږ ته اطمینان راکې خیر وي سره غلې نو موږ له تاسو څخه له قوم سي دی هغه مسول کسانو پر وګونو پوری ورسيږي سي دا ملت په تر څو دغه سي زوري تر څو موږ داسې کړي وو سازان په ډېر بد وضعیت کې دی په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسو قدر منو څخه مې دا ډېر وختنه داسې د دې ما وخت مسولینو پوری ورسوي اصل غزنی ولایت څخه یو تن خوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم سي ما وخت تاسو ته د مسولینو پوری ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد المند ولاد نوزاد ولسوالی صدر سر پلین کیما دغز ما واجی تر مسولین پر ورورسی جمر د نوزاد ولسوالی د کازیان و څخډیر سخت پازاب یو دا سیزنی پازاب یو چې او ورځ مو پرات نه د زین تیر کړي دا څنګه حکومت دی دا سره کام دغه دی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه یل د چې د خپل په کازیان سر وګرځي دا د نوزاد کازی د دغه منطقې څخه جواب کی موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې مانا دا خاص ناملې دی وګرځېدی په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه زموږ د ایله د چې د کاجز موږ د ګلسوالې څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
علیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښه په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بی احتیاطي کوي په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوڅ چې څوک را رواني هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې
خدای کول دا پیش پاکستان مجبوری سزو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا خو حالت سمو پیسې وي اوس پیسې نشته نستی دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان مو برته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي دغه وسم روان دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دخواه و حسنی حکومت سا دیمو دا غکتان دا دی طول و افغانستان دی رفت آمد دی خلق و سید لاروس خلق تر دیر ستونزی جود کری دی سرک دو کار کیگی چی یوازی تخریب شروع دا هر شرکت 50 کلومیتر تخریبونه خود 2 کلومیتر هم ندا جول کچیری پا دی سرک منظم نظارت او مسلکی خلق و کار کری و اس با یه بیرت تازه جول شو و سرک نه تخریب ول.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو یم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ چې د هیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکې برانو د خوب اوبه وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوی دي الا روس تر مسؤولو چارواکو څخه د مږ ږغ ورسوئ. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاری محمد رسول یم د ننګرهار څخه ازادي راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکړي چې ټول افغانان سره فخ او خوشاله وي. نو زه د ازادي راډیو له لارې نه په خپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډېر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرود ولسوالۍ ډېرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول او هغه د سرود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو، په ګرمو لمرونو کې موږ ناس یو، د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې موږ د سر لمر ته ناس یو، سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت د ویلی وو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپنا جوړو، تر اوسه پورې موږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایس د پدما ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنگ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شي راوړل سي او تاک ده هیڅ شي نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچیر موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې مسته برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبي دې زنګ ورته ویشي کی کنه ویشي چې خبر ورکړي سی ویشي کی. دا پر موږ باندې وسه حال څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کاکونګو څخه مغوښتنه او هیله او ازو دا چې موږ راغ تر طالب چراک پرې ورسي، تر طالب مشران پرې ورسي. ډیر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول د بول ستاسو پر کېدن سلاس مته دن ستاسو ورکه شو ګیر صدا وسه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې، یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شفاخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي، صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي وو، موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په دغه پیغامونه کې له ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د قربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړي. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استسوي دا ډېری غټي پولیسي یا جنايي غلري دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلودي، خو په المان کې بعضي موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زولنګن په ښار کې یو جنايي پیښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنايي دوسی وړي.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرور ده، نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسی راوغړ شي، دوی دوسو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یوه او وروستۍ ډله وه؟
تاسې ما ته ښایي او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نور هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابروي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته واستول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبي شمېر ما ته ډېر ګران دی چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته له ډېرو ستونزو سره مخالف دي او په سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لاره پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایسل، موږ اقدام وکړه چې دا خپل خلک په المان کې آرامه کړي.
تاسو مثلا معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محاکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنې له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوي و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر چې دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المان خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړی وي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
وسم راځو د ورکو شوای زانو د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. باد سلام ته یو زامه د سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسوي ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ډکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ول عالم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درجی ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځات خانه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالی سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یی خماخه نو د ځان سره به یو څوړی خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تراله بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در پس زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنې خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هیله خدای دې وکړي چې نشر کې ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه د ازادي راډیو د نړیوالو میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه ځم کار ته، پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کومه ورځ کار ته ځم نو 5:30 بجې زه باید راځم سم او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا 9 بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1 ساعت و 45 دقیقې مال کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی ما په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سي کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سي په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم اغوی تزی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري، زه غونه هر په هر عمل کې زه غونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري، خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم، سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سي هغه ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ما د کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستی سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سي کلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه له ما نه مشرم ده، کېدی سي سي د روغتون رئیس هم یې، خو د صحت له نقطې نظره د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سي مریض سره په تماس کې نسي یا مریض په ایسه کومه فیصله
وکړي. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای طب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې ته پوله کو درېیم مې ته پوله کو ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
خاطرې خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیشي چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلق و هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو نو پویغو که زهم پیشت ورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سه هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سه اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچېرې
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو
نه د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سه هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه وو سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سه دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سېما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته پوهېدو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم، هغه دی زه بله خاطره یو تعداد و سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شه ده سي، هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آخو با کامی بیده. خو پاکستان کی یو بل سیستم سے دی آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی بای کراسی آو دی دی سیت پوی ساب را پلل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آخ اخستن شاگر تکره او کنو، نو اغسی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموش دیاوریدون کلا پارا پزل پوریوی
سه خاص جالب خونه ده، خو یو شی تا مش متوجه خو سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پده سه هر کال آلتا یو یاد وسی تا افغان ماجر تا یا ورکر سه و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالتا لکه یو گروپ هم جور کره و همیشه به یو زای با او یو بل سره بم تماس کې وو، اړیکم درلودې. نور سوال زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلی ول. یو شی ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سی ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو، هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سی موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا سی دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه حتاتیا کې سفاره رسوم، هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته. سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستانۍ روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کی کار نو کو. ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما. خو اول پوښتنه دا وه سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سی دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په زم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موته لیکل سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لغه به بیا ګوري. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، نه امپیریال پانتون دی دنیا پو دیرو شوو چه تو او معتبرو پانتونو که حسابی چی پاک کسی بوایی اوس شاشی ماشالله پینزم کال ده زم که دا یو چه دا دی خیریه مؤسسو پو حسابم اغا دیر کار کهی سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دینځ کې ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لکچر لرو، او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم سې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سې د اوسني ډاکټرانو سره سې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سې زه هر هفته یعنی لکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سې تر لکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسې سې زه درسره حل کوم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سې دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دین څخه د مسؤلینو سره وایي یا باصلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که هلته تګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.